د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خبرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د هرات له پخواني والي فضل الله وحیدی سره شغېدلی یو چې په پاکستان کې له برمتو څخه خوشي شوی دی. وحیدی به د خوشي کېدو او نیولو کیسه راته وکړي. خو سمدستي خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د هرات پخوانی والی وای د اختتاب کوونکو له منګلو رکرو خوشی سوی. دفاع وزارت وای په تیرو څلورشتو ساعتونو کې تر 500 زیات دوله ضد وسلوال وژل سوي. د ایران لوی مذهبي مشر له ایرانیانو غوښتنه وکړه د ملي شورا او خبرګان شورا په نننیو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د هرات پخوانی والی سید فیضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې را خوشی کړی سوی دی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنین نن ازادي راډیو ته ویل چې شغلی وحیدی تیر شپه خوشی سوی او بیا په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته سپارل سوی دی. شغلی وحیدی په قونسلګری کې ازادي راډیو ته ویل چې د خوشی کېدو په وخت کې د پولیسو او اختتاپچانو ترمنځ نشته سوی ده.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړ. په دې ډزو کې د سي پولیسو وویل چې یو کس هم وښتل شو. دوی ونیول او زه د غې د منګولو نه خلاص کوم راوړم مردان پولیس سټېشن ته او د غې زنه وروسته د جنرال قونسل صاحب سره رابطه کړې و او دوی ته حواله کړم د شپې چې وزدلته.
سید فضل الله وحیدی د سلواغی عدلوی پر درويشتمه د یو اروپایي هیواد د ویزه اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې و چې نامعلومو وسلوالو کسانو وتښتوه. دغه د تښتونې انګیزه څرګنده نه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې افغان قواو عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 500 زیات سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، کونړ، کابل، لوګر، میدان وردګ، فراه، بغلان، کندز او هلمند کې سوي په نتیجه کې 45 وسلوال ټپیان سوي او 15 نور نیول سوي هم دي. په وژل سوي کې د وسلوالو قمندانان او د داعش ډلې وغړي هم شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو عملیاتو په بهیر کې افغان 15 افغان سرتیری هم وژل سیویدی. ویل سیوی چې په دغو عملیاتو کې پلسګونو کړي ماینونه او یو اندازه مهمات هم د افغان قواو لاس ته ورغلي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له ایرانیانو غوښتنه وکړه د ملي شورا او د خبرګانو شورا په اغو انتخاباتو کې چې نن پیل سوي په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د خپلې رایې تر کارونې وروسته خامنهي وویل زه له خپل ملت څخه غواړم چې خپلې رایې پر وخت وکاروي. په هوښیارۍ د خپل کاندیدان وټاکي. د خلکو پراخ ګډون به د ایران دښمنان مایوسه کړي. د خبرګانو شورا د لوی مذهبي مشر د لرې کولو صلاحیت لري. د تهران یو اوسیدونکي ناصر کریمزاده د خپلې رایې تر کارونې مخکې وویل د ځکه په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي چې غواړي په ټولنه کې بدلون راولي.
من به خاطر اینکه نگران
د دې لپاره چې زه خپل اولادونو ته اندېښمن یم، په ټولنه کې بیکاری ته په تشویش کې یم، د یو ایرانی په توګه د مسؤلیت احساس کوم. داسې کسان وټاکم چې خلکو ته کارونه پیدا کړي او د ټولنې اقتصاد ښه کړي.
وروسته له هغې چې تهران او د نړۍ شپږ قدرتونه پر اټومي موضوع یوې تاریخي موافقې ته ورسېدل، دا په ایران کې لومړی انتخاباتي. په ټول ایران کې د رایې اچونې 350,000 مرکزونه پرانیستي او خلک د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا اتیا کاندیدانو ته رایې ورکوي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رایې اچولو په شرایطو برابر دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دغه وزارت اټکل کوي چې پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، نه 150 میلیارد ډالر چې مخکې راپورونه ورکول سوي وه. نوموړي پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونه کې وویل زموږ اټکل دا دی چې ایران به 50 یا هم 55 میلیارد ډالر ترلاسه کوي. جان کیری وویل د ایران چارواکي د پیسو د بیرته ستنولو پر اورو بهیر انتقاد کوي خو دا پروسه وخت نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د سوریې له جنگي ساحو خپل د سپای پازداران انقلاب ګڼ پوځیان ایستلي او ظاهران یې دا کار د هغه لنډمهاله اوربند په درشل کې کړی چې په پام کې ده سر له سبا په سوریه کې نافذ سي. کیری وویل چې د دوی حضور په سوریه کې کم سوی خو د دې معنی دا نه ده چې دوی لا هم شکیل نه دي یا هم د دمشق له لارې لبنان ته د وسلو په لیږد کې فعال رول نه لري. جان کیری وویل چې موږ په دې اړه اندېښمن یو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به ګوري چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي که نه. ټاکل سوې دغه موافقه سر له سبا په سوریه کې عملي سي. اوباما د خپل ملي امنیت سلاکارانو سره تر پرونی کتنې وروسته وویل راتلونکې ورځې به مهمې وي او نړۍ به وګوري چې روسیه او متحدان یې په سوریه کې لنډمهاله اوربند ته درناوی کوي که نه. د دغه اوربند یوه ازموینه وبلله چې آیا روسیه او د سوریې رژیم د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې پراخ سیاسي حل ته ژمن دي او که څنګه. روانې میاشت د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار حلب د محاصرې لپاره د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا پوځي مبارزې چې د روسیې هوایي حملو یې مرسته کوله د اوربند لپاره مخکنی حادثې له خنډ سره مخامخې کړې او د سولې پراخې مذاکرې یې له کبله وځنډېدې. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پرېکړه لیک تصویب او لنډمهاله اوربند پلی کړي. د دغه اوربند طرحه د امریکا متحده ایالتونو او روسیې لخوا نن په یوه غونډه کې برابره سوه. د ترکیې د اپوزیسیون دوه د یوې مخکښې ورځپاڼې دوه خبرې لن څو ساعته وروسته له هغې د بنده خوشې سول چې د ترکیې یوې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله. په نومبر میاشت کې د جمهوریت ورځپاڼې د مشر ایډیټر جان دونر او په انقره کې د هغې د دفتر د مسؤول اردم ګل نیول کېدل په نړیواله کچه وغندل سول او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې وپارولې. دغه دوه خبرې لن وروسته له هغې ونیول سول چې دوی یوه ویډیو خپره کړه. په هغې ویډیو کې ظاهراً د ترکیې استخباراتي ماموران ښیي چې سوریې ته د وسلو له لیږلو سره مرسته کوي. دوی دواړه له وسلوال تروریستي سازمان په مرسته او داسې مطالبه په خپرولو تورن سول چې د ترکیې له ملي امنیت سره په ټکر کې بلل سوي وه. جمهوریت د هغې ویډیو عکسونه وروسته ویډیو او راپور په مې میاشت کې خپور کړه. وی ویل چې په تصویرونو کې د ترکیې استخباراتي چارواکي دي چې په 2014 میلادي کال کې په لارۍ موټرو کې سوریې ته وسلې لیږي. له خوشې کېدو سره سره دغه خبرې لن په هغه محاکمه کې چې ټاکل سوی د مارچ پر 15 وسي د مرګ له سزا سره مخامخېدای سي. دوی له ترکیې بهر سفر نسي کولی. او د روسیې چارواکو د دغه هیواد د شمال په یوه کان کې د 14 په اړه څېړنې پیل کړې دي. په هغه پیښه کې 4 کسان ووژل سول. د ورکوتا سیمې په کان کې تر پرونۍ 14 وروسته 6 کان کیندونکي اوس هم لاداره کړي. وروسته له هغې چې په کان کې 14 وسوه او کان په نړېدو سو 8 کارګر په خوندي ډول بهر وایستل سول. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې یو ویان نن اعلان وکړ چې د پیښې ساحې ته تحقیقونکي لیږي څو د پیښې د څرنګوالي په اړه خپلې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې له برمته و څرنګه را خلاص شو دی کیسه کوي.
خولۍ را په سر کړی و سترګې مې تړلې وې او د پاسه لوی څادر مې اچولی و. بیا ویل چې دا زموږ سره ده او زنانه ده. ویل بیا ما څادر لرې کړم او زه زنانه نه یم.
وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. بیا به واورئ چې پاکستان د چمن سپین بولدک لاره بنده کړې. په کندهار کې چارواکي وایي
نو تر اوس پورې هغه دلیل هم نه دی په داسې سوي چې د کوم دلیل پر اساس باندې لاره بنده کړې ده.
په خوست کې نږدې نیمایي دولتي مځکې غصب شوي.
د غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو منی شوي دي.
د هلمند په ګرمسیر کې د کوکنارو حال درکو.
خلګ مجبور دي په غنمو هیڅ نه کیږي په جوړو هیڅ نه کیږي نو بار مجبور دي اشتاریا کوي.
سازمان په منطقه کې ته تیر کلو کم کړی شوي دي.
دا به هم واوري چې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي دي پر پاکستان باید F-16 کې خرچ نه شي. دا ساده او اوریدونکو ونیس پروگرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلی. یو شمیر اس ام اسونه لولو. د هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی وروسته له نشرې 2 اونیو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د تښتونکو له بندره خوشی شو. د ښاغلي وحیدی د تښتونکو د هویت او د هغه د تښتول کېدو د علت په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده بیا په دې باور دی چې د ښاغلي وحیدی اختطاف سیاسي انګیزه لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کنسولګری دا تاییدوي چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تشتنکو له منګولو راخوشي سوی دی. په پېښور کې د افغانستان جنرال کنسول عبدالله وحید بویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وحیدی هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا راخوشي سو چې د تشتنکو لخوا له یوې سیمې بلې ته وړل کېدی.
قصاص انداسې ده چې د دریم ځل باندې چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته انتقالاو، دوی په کوم د پولیس چک پوسټ سره مخامخ شوي دي. د اغواګران بیا نو د هغې په نتیجه کې پولیس د دوی موټر ودرولی دی او شکمن شوي دي په دوی باندې. نو بیا وحیدی صاحب د پولیسو پوښتنه کړې ده هغه خلکو نه چې دا بل سړی څوک دی موټر کې چې ناست دی، هغوی ویل دي چې دا زنانه ده. نو بیا وحیدی صاحب متوجه شوی دی چې دا حتماً پولیس دي، نو دوی عاجل دا خپله توره خولۍ د مخ نه لرې کړې ده او په عجیب آواز یې ویل دي چې زه وحیدی یم، پخوانی گورنر د هرات افغانستان.
شغلی پویان دغه ورځ ویل چې د پاکستان پولیسو په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. سید فضل الله وحیدی د دلوي د میاشتې په 28مه نیټه د سیمهال په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول سوی چې د انګلستان د ویزې د اخیستلو لپاره هغه هیواد ته تللی و. شغلی وحیدی د هرات او کونړ د والي په توګه کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د روغتیايي حالت په اړه ډاډ ورکوي، خو دې پیښې په افغانستان کې د ځینو کړیو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د پاکستان د نیت په تړاو پوښتنې راپیدا کړې دي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده ازادي رډیو ته په دې اړه وایي:
زه فکر کوم دا د وایدي صاحب پیښه چې د بالکل سیاسي پیښه وه او دا د پاکستان د دولت اتمن لاس پکښې و، خصوصا د دوی د استخبارات کوم چې ارګانونه د هغو پښکې لاس و، ځکه دا په یو اطراف کې یا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان یا په یو ډېر لیرې منطقه کې دا پیښه نه ده رامنځته شوې، ځکه چې دا خپله په پایتخت کې ده او بېرته د ده ازادول په دونه ډېرو لږو ورځو کې دوی غواړي چې وښيي پاکستان چې موږ د افغانستان سره اوس نږدې اړیکې لرو او د دوی سره یو کاري کوو، ځکه چې پلان سوی عمل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سید فضل الله وحیدی تیره شپه د خیبر پښتونخوا د مردان لسیمی د پاکستانی پولیسو لخوا راخوشي او په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل سوی دی. پاکستانی پولیسو هم د نوموړي د تښتول کېدو په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د هرات او کنړ پخوانی والی فضل الله وحیدی چې نږدې دوی اونۍ مخکې له اسلام آباد اختطاف شوی و په خیبر پښتونخوا کې خوشي شو. له خپل وحیدی به واورو چې د اختطاف او له یرخملو د راخوش کېدو کیسه کوي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن مرکه کړي.
ډاکټر صاحب، وحیدی که سره ته وکړئ چې تاسو په دومره موده کې چې په بند کې وایي د تختونکو، تاسو سره د دې چلند په څه ډول خدای مکه شکنجه یا نور څه رواني؟
نه 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 نه، رواني خیر، رواني شکنجه خو هر لحظه وه او هر دقیقه وه. په دې چې د هر خبره د رواني شکنجه خبره وه چې یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې دوی مرګه بل شی نشته که نه، لکه دا توره خولۍ په سرول مخ پټول حرکت که نه، دا رواني دا شیان خو ډېر زیات و. خو فضل د خدای داسې فزیکي خبره نه ده کړې.
وحیدی صاحب، کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی، ستاسو د ازادېدو تر شا هم ستاسو خپل همت نغښتی و، البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوئ نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د سبب شو
چې یو خولۍ را په سر کړی و، سترګې مې تړلې وې او د پاسه لوی څادر مې اچول او بیا ویل چې دا زموږ سره ده او زنانه ده. ویل بیا ما څادر لرې کړم، زه زنانه نه یم، ورور د خلکو ته ولیم او دغه نه پوهېږم چېرته مې وړي او دا زه پوه شوم تاسو پولیس.
وحیدی صاحب محترم، دغه خلکو سره چې دومره موده تاسو وایي، ستاسو برداشت څه دی؟ دا کوم خلک وو؟ دا دوی څه غوښتل تاسو نه؟
ولا دا خو ما ته نه معلومېده، ځکه چې زما سترګې پټې وې نو دا ما بېخي لیدلي نه دي. یو کس چې ما ته ډوډۍ راوړ او یو کس نیمو چې خبرې کولې، نور ما نه لیده بېخي. دا معلومات نو پولیس اوس کولی شي چې ورکړي، ځکه چې پولیس وویل چې موږ نیوله ده، نو چې نیوله خو تعقیب به وکړي او افشا به هم کړي.
بلکل وحیدی صاحب، یو بله مسله چې مثلا په دومره موده کې چې تاسو له دوی سره وایي، دوی تاسو په یو ځای کې ساتلی که نه دوه درې ځایو ته تاسو انتقال کړي وایي؟
نه، دوه درې ځایونو ته انتقال کړی. بالاخره دا هم د انتقال موضوع چې پرې ګیر شو.
دغه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېره امن سیمه ده، ستاسو تختول هم ځینې پوښتنې را ولاړې کړی وې د یو افغان چارواکي تختول، یعنی دا تاسو فکر نه کوئ چې ممکن ځینې حکومتي کړۍ په دې کې لاس ولري؟
ولا نو نه، د دې ځینې شرایطو باندې زه دومره نه پوهېږم او دا خبره هم په تحقیق کې به معلومه شي څوک دي، زه په دې هېڅ نه پوهېږم.
فضل الله وحیدی و چې په پاکستان کې له یرغملو راخوشي شو. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې پاکستان د چمن سپین بولدک تر منځ لاره بنده کړې ده.
ازادي راډیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کندهار د سین بولدک او چمن ترمنځ لاره له تیرو څلورو ورځو راهیسې د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. پر دغه مهمه لاره هره ورځ تر 5000 زیات کسان تګ راتګ کوي او د پولې دواړو خواو ته خلک انتظار دي چې کله به لار پرانستل کیشي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دغه مهمه او اقتصادي لاره د سهشنبې له مازدیګر راهیسې د پاکستاني مقاماتو لخوا د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیح خپلواک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کندهار کې د دې ادارې څانګې ته دنده سپارل شوې تر څو د پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې په اړه خبرې وکړي.
سپارښتنې چې د مقام د خلکو څخه چې پاکستان د کنسولګرۍ سره د تماس کې د موضوع د حل لپاره او همدارنګه وزارت هم په جریان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې خپله د پاکستان د سفارت سره تماس ونیسي او موضوع د دې سره شریک کی د خلکو د ستونزو د واري لپاره او وخت نا وخت د غلار د معلومات د لایلو د خاص څخه د پاکستان دولت په خاص څخه د لارې بندیږي. نو تر دا اوس پرې هغه دلیل هم لري چې دا د سوي شي کوم دلیل پر اساس باندې لارې بند کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم ورسته تر ټولو مهم بندر دی چې لدی لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه لدی لارې افغانستان ته واردېږي. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی وایي چې د پلو دواړو غاړو ته د زیات شمیر سوداګرو مالونه بند پاتې دي چې تازه میوې او سبزیجات د خرابېدو په حالت کې دي.
تاوان ځای دا دی چې دغه څه چې موږ راوړو دا زموږ خلکو رانیولي دي، دا هغه ځای دکانداران یې نه راوړي. نو دا تازه سبزیجات چې دي دا دوغنه مقاومت نه لري، که چیرې یو ورځ ودرېږي دوه ورځې ودرېږي نو بیا سره به کیفیت ترلاسه ورکړي. نو څه چې هغه زموږ خلک دغه طبقه خلک به اکثر ډیر غریبان دي چې نه په یو موټر کې د لس لکه شان راباره چې دا خپله د سرمایه د مینځتلو سبب هم کیږي. تاوان خو تاوان دی که ورځ په چیزي. او د بلې خوا ته زموږ د وچې میوې صادرات چې دي یوازنۍ لاره چې دغه د سپین بولدک د لارې څخه واګه هندوستان ته هم دی او پاکستان ته هم دی.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دغه مهمه لاره هر ورځ تر 5000 زیات کسان تګ راتګ کوي. ویل کېږي چې لسګونه ناروغان چې پاکستان ته د درملنې لپاره تلل د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون او پل علم ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا پوځ غواړي د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایي ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې دغه روغتون د یو شمېر کارکوونکو په ګډون تر 40 زیات کسان ووژل. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. خوست په خوست ته ورشو. په خوست کې د ځمکو د ادارې چارواکي وایي په دې ولایت کې د ثبت شویو دولتي ځمکو تر نیمایي ډېرې غصب شوي دي. دوی وایي چې د دولتي ځمکو د غصب له کبله نه یوازې حکومت ته هر کال میلیونونه ډالر زیان اوړي، بلکې له دې کبله د یو شمېر مهمو پرمختیایي پروژو د پلي کېدو مخه هم نیول شوې ده. بل لور ته ځایي چارواکي هم په خوست کې د دولتي ځمکو غصب یو مهمه ستونزه بولي او وایي چې د غصب شویو ځمکو د خلاصولو لپاره یې جدي هڅې پیل کړې دي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د دولتي ځمکو د ادارې چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د دولت د کادستر شویو ځمکو تر نیمایي ډېره برخه د ځایي خلکو لخوا غصب ده. چارواکي زیاتوي د خوست په مرکز پانزایه، کرم کلي، کاروانسرای، بډاخیله کې او د دې تر څنګ تریزي، یعقوبي، همدارنګه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د حکومت د سوابقو پر اساس به کې زرګونه جریبه دولتي ځمکې غصب شوي دي. په خوست کې د ځمکو د ادارې مشر سید یونس طاهری وایي چې د دولتي ځمکو غصب حکومتي عوایدو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او د ډېریو ټولګټو پروژو د تطبیق مخه یې هم نیولې ده. یونس طاهری په خوست کې د دولتي ځمکو ارقام په دې توګه وړاندې کوي.
د خوست په ولایت کې جمن ته 5315 جریبه نه بسوې مځکه د کډستر نقشو په ملاحظه دا دولتي ثبت شوی ده.
د ځمکو د ادارې مشر زیاتوي په خوست کې د ټولو دولتي املاکونو کډستر هم د غاصبینو لخوا د ځمکو د لاندې کولو لپاره یوه پلمه په ګوته کوي او وایي چې که غرونه، دښتې، د غرو لمنې او د سیلاونو څنډې په کډستر او دولتي املاکو کې شامل شي نو ممکن په دولتي اسنادو کې ثبت شوې ځمکې تر 2% ډېره نه وي.
کچېرې دا غرونه د غرو لمنې مانی چې دا ټول عام ملکیتونه په دولت ملکیت ده. دا غو سروې کدي سری وشي دا امکان لري د اوس ساحه چرسي دا په 2% کارونه شي، ځکه مونږ کیکه ایسا په خوست ولایت کې مونږ نه لرو.
د خوست د ولایتي شورا د نظارت کمیسیون مشر امیر راز رسوان هم وایي چې د ډیری حکومتي ځمکونو کادستر او بل د هرې ورځې په تیرېدو د ځمکو د ارزښت ډېرېدل د دې لامل شوي چې یو شمېر مشران عام خلک د ځمکو غصب ته وهڅوي.
دولت مناسبه داده چې د دې ځمکو د غصب نه د خلاصېدو دپاره خاص اجراءات ترلاسه لاندې ونیسي، ځکه ټول انکشافي کورونه په مځکو کې کېږي. نو اندېښنه خو دا ده چې د غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو امانې شوي دي.
بلخوا په خوست کې د کرنې د ادارې یو تن مسؤل نقیب الله مسافر وایي چې ښایي په خوست کې تر 300 جریبو پورې دولتي ځمکه غصب شوې وي.
غصب شوې ځمکه د 200 نیولې ان تر 100 جریبو پورې هغه ځمکه نیول شوې ده چې د اساس په کتابونو کې درج ده.
د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هم په یاد ولایت کې د پرمختګ پروژو د پلی کېدو پر وړاندې د ځمکو غصب جدي ننګونه بولي او زیاتوي چې له دې کبله خوست ته په میلیونونو ډالره منظورې پروژې مسترد شوې دي.
لسګونه میلیون امریکایي ډالرو منظور شوې پروژې بیرته مسترد شوې دي. د خلکو سره ډېره زیاته جفا او خیانت شوې ده په دې برخه کې.
د یادونه ورده څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کرنیز پراختیا څلورم ملي کانفرنس کې وویل چې کرنه د هېواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي او د دې کار لپاره به په هېواد کې د بندونه ډیر او غصب شوی ځمکه بل زورواکو راو ګرځوي.
په خوست کې تر 50,000 ډیره دولتي ځمکه شته چې ویل کېږي نیمایي غصب شوې ده، چې له دې سره د چارواکو په وینا پرمختیایي پروژې ټکنۍ شوې دي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې 6 کال کوکنار زیات کرل شوې دي کنه؟ دا هغه موضوع ده چې څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور پې خپور کړ او وی ویل چې چارواکي هم د کوکنارو په کر کې یو ډول لاس لري. او د نیویارک ټایمز په وینا د ګرمسیر ولسوالۍ چارواکي له بزګرانو د مالی په ډول د کوکنارو پیسې اخلي. زموږ خبریال الیاس دی د ګرمسیر ولسوالۍ ولسوال او هلته بزګران په یو تفصیلي راپور کې راغولي دي.
د هلمند د ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري. د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي امنیت شته، شو حکومت داری لري او کوکنار کم کرل سوی دی. خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډیر کرل سوی دی، بلکې په کوکنارو کرل سوی کروندې چې لا یې د شیرې ټولولو وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډیر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کېږي، اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ آن د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوي دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو دې ټکي ته دې بیا وګورئ چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا راغلی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاط ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول نه یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. قابله نظر ده هم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دې نه لري. د کوم رپورت پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت ته معلوماتو مخې د افغانستان په 113 ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل کېږي چې په دې ډله کې د هلمند ډیر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
په دې دا وجود لري زمانم د دې په دې د اصلاح لپاره اما جانبه همکاری ته ضرورت ده چې د هغه څخه ډېر اقدامات ضرورت چې یو اقدامه تخریب د کوکنار دی. یو اقدامه لاس اقدام ته ضرورت ته مثال په ډول سره پلس کې یو تخریب د کوکنار دی چې هغه موږ هر کال تر سره کوو سر مو هم تر سره کړی سر کال تیر کلونو کې مو هم تر سره کړی دی بیا بیا هم تر سره کوو بیا هم ورته ژمن یو
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنویو د ډیرېدو سره سم کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنارو پر کروندو پیسې اخیستل کېږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډېر کوکنار کرل شوي دي او یو شمېر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري. تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوال ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالی د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور دولت مقام د پخواني مرستیال محمد جان رسولیار په امر له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوالۍ تر لږې مودې وروسته برات واخیست پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کېږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناستی. د ګرمسیر اوسیدونکي هم دا مني چې کوکنار ډېر کرل شوي دي خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل شوي دي که نه پر دې مسله څه نه وایي.
تیرو کلونو ډېر تر رسېدلي وه یار تر اوسه خو د پیسو خبر نه ده کړې. نو تیر کال داسې و چې مثال یا دا پنځه کاله خوا ته برجیري پ لس مانه پنځه مانه کول مګر شش کال د تیر کال چې سوی نیمن یا چاریاک یا یو منه درجیاک چې و بلای نه دي کړي. خلک مجبور دي په غنمو هېڅ نه کېږي په جورو هېڅ نه کېږي نو بر مجبور دي چې چاریاک دي.
زما نوم پاک اغا دی د ګرمسیل ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسېدونکی یم. ستاسو زموږ په منطقه کې د تېرو کلو کم کړه شوي دي پروش کال رسیدن د پیسو وازا او پکچاته من کوم غد دروي چې من ټیکټ چیر رسیدلی مشتا چانه دی ویلی خامخا سره به کشکړی والی به بند کړی بی مګر دای سینې دی ورته کړی چې تدار پیرا.
ګرم سیر ولسوالی 110 کیلومتر اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزی سید معلوماتو لمخي دا ولسوالی 2000 کیلومتر مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظر لښته پوت لري. د دې ولسوالی نفوس شاوخوا 300000 تر رسیدي چې 90% په کرهنه بخته. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړی کرښې په نوم پاتې شوی دی ډیر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تیر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او فتونو له امله د هغه په تولید او کرکلې کې کمښت راغی خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو. البته یو یادونه وکم چې له څلورو تر پنځو بجو نن ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د دې پروګرام ته زنګ ووهئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او د زابل د پرمختګ په اړه خپل نظریات له چارواکو او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د دې پروګرام له لارې شریک کړئ. اوس هم ستاسو سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هلمندوال له هلمند لیکي په ګرمسیر کې تر بل هر وخت زیات کوکنار کرل شوی دي. اسمت الله افغان د کندهار لیکي د سپین بولدک چمن لاره باید ژر خلاص شي ځکه چې تاجرانو او عوامو خلکو ته ډیر اقتصادي او ټولنیز زیان اوړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د سپین بولدک چمن لاره خلاص کړي. د ده په وینا د دې لارې د بندېدو له امله ګڼ مسافر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. حکمت حماس لیکي د هلمند له نادالي څخه د خپل ولایت وبخشي. حکمت حماس د هلمند له نادالي څخه د خپل ولایت یو شمېر ولسوالان په اداري فساد تورنوي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي په هلمند کې سږ کال ډېر کوکنار کرل شوی دي. شریف الله شرافت له کونړ لیکي په غازی آباد ولسوالۍ کې ډېر مکتبونه ودانۍ نه لري باید غمې وخوړل شي. حمید له لوګر لیکي د فضل الله وحیدی تشتول د پاکستان کار و. قاری محمد مدنی د نورستان له وامات څخه لیکلي دی له وسلوالو مخالفانو هیله کوم چې یاغي توپ بس کړي او د تفاهم لاره غوره کړي تر څو افغانستان ته سوله راشي. عارف له لوګر لیکي نږدې کال وشو چې د برق پایې درول شوي دي خو لوګر ته برېښنا نه ده تېره شوې. عبدالرحمن له اروزګانه لیکلي دی طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي تر کله به په افغانستان کې جګړې دوام لري. عبید الله لکندهار لیکلی دی د سولې لپاره ټول افغانان انتظار دی او امیدونه زیات شوی دی چې له طالبانو سره به سوله وشي او په افغانستان کې به امنیت تامین شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به واوري چې وړاندې به دا خبره واوري چې د امریکا پوځ غواړي د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. دا کسان په میزان میاشت کې په کندوز کې په یو روغتون کې هغه کوم کسان چې وژل شوي وو هغوی ته امریکا غواړي چې تاوان ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دوی بجے او دیر دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په میدان مردان سیمه کې خوشې شوی او د افغانستان قنصلګری ته سپارل شوی دی. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې افغان قواو عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 500 زیات سختریزه وسلوال وژل شوي، 15 ټپیان دي او 15 نور نیول شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له ایرانیانو غوښتنه وکړه د پارلمان او د خبرګانو شورا په هغو انتخاباتو کې چې نن پیل شوي په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دغه وزارت اټکل کوي چې پر ایران به د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره دا هیواد یوازې 500 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، نه 150 میلیارد ډالر چې مخکې راپورونه ورکول شوی وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به وګوري چې دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي کنه. ټاکل شوې دغه موافقه سر له سبا عملي سي. روسی چارواکو د دغه هیواد د شمال په یوکان کې د 14 پاړه څېړنې پیل کړې دي. او د ترکیه د اپوزیسیون دی وی مخکښ ورسپنې دوه خبرې لاند څو سات ورسته له هغه لبند خوش سول چې د ترکیه وی محکمه د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاسا زر پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیږي او د تخنیکي څېړنو وروسته به کار په عملي ډول پیل سي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل چې د قرغیزستان د الماتا په ښار کې د رواني میاشتې له 14 تر 13 نیټې پورې د افغان او نورو شکیلو هیوادونو چارواکو ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د دغه پروژې مالی او تخنیکی چاری به المانی او چینایی کمپنی مخته یوسی. شاغلی مایار که هم د کاسازر پروژه د عملی کار د پیل دقیقه نیټه و نشوده خو ویل چې د دغه پروژه عملی کار به د تخنیکی څیړنو وروسته پیل سی.
دا پروژه ورو ورو تدارکاتی مسائل ختمیږي. فعلا دا پروژه مخ په نهایت کې ده او کله چې دا تخنیکی لري کار عملا پیل کیږي.
د کاسازر پروژه په ذریعه له تاجکستان او قرغیزستان څخه 1300 میگاوات انرژي د افغانستان لاري پاکستان ته انتقالیږي چې له 300 میگاوات انرژي څخه به افغانستان ګټه اخلي. ټاکل شوی و چې د کاسازر پروژې عملی کار په 2015 میلادي کال کې پیل شي خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغانستان د مالی وزارت وایي په پام کې لري چې خلکو ته د شو خدماتو د وړاندې کولو په هدف د آسان خدمت په نوم د خدماتو یو ګډ مرکز فعال کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت به د کورنۍ چارو او مخابراتو وزارتونو په مرسته د پاسپورت، نکاح خط، جواز سیر، لایسنس او د تورت نورو اسنادو د جوړولو لپاره د خدماتو د وړاندې کولو یو ګډ مرکز جوړ کړي. شاغلی عبدالرحیمزی وایي چې دغه مرکز په مرسته به د خدماتو په برخه کې اواید په شفاف ډول راټول کړي.
طبعا دغه اسناد دغه خدمات چې مونږ خلکو ته وړاندې کوو په مقابل کې خو یو اواید مونږ لرو. سید کاغذ لایسنس وي، کاغذ جواز سیر وي، کاغذ نکاحنامه وي. اواید په شفاف ډول یوې خوا ټولېږي او بل خوا د خلکو لپاره د خدماتو ګراف پورته ځي.
چارواکي وایي چې دغه مرکز جوړول به د اداري فساد پر راکمولو او د اوایدو پر راټولولو کې د شفافیت پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. او د پنځشنبه په ورځ په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېده. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او
پوله، یو یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
او یو سپورتي خبر دال روچې ټاکل شوې ده د آسیا د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې نن کوربه هیواد بنگلاديش له عربي متحد اماراتو سره لوبه وکړي. د مسابقه د افغانستان په وخت د ماښام په 6 بجې پیلېږي. د امریکا پوځغواړي د کندز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایي ځواک د میزان په میاشت کې په کندز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې د تخه روغتون د یو شمېر کارکوونکو په ګډون تر 40 زیات کسان ووژل. د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پاړه اسمت ساروان په کندز کې د چارو لکتون کې ډاکټر نصیر سره مرکه کړې او لمړی ورڅخه پوښتلې چې تاوان به تر څه حده د قربانیانو د کورنیو د غم له کمولو سره مرسته وکړي.
والا ډیر بحثونه فکر کوم چې شوي دي، دغه مسؤلین د ام اس اف یا ډاکټرانو بدون سرحد او د امریکایانو په منځ کې او د شهیدانو زخمیانو د فامیلو په منځ کې یو تعداد بحثونه شوي دي. ولې فکر نه کوم د مثال په ډول یو چاون کې د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور په حالي اقل په یو میاشت کې 2,000 ډالره پورې معاش درلوده. د درې میاشتو معاش که دوی کوي یا د شپږ میاشتو معاش که دوی فامیل ته ورکول کېږي، او دغه سرپرست د کور هم دی و او دوری راوړونکی د کور هم دی و. که 5,000 ډالره باندې که دوی وغواړي چې دوی وغولوي او باقی مانده دوی نشي کولای چې خپل ژوند مخته بوځي، دا خو ډېر لوی یو ځای دی. ولې فکر نه کوم چې په دې کمو پیسو باندې دوی فامیلونه قناعت وکړي. ولې چې یو قصدي کار دی، په قصدي کار کې که په صحوه کې شوی وه خوشحاله چې دوی منلی وای، دا قصدي کار دی. شفاخانه د ډاکترانو بدون سرحد داسې یو ځای و چې تقریبا په ټول کندوز کې دا یو رڼا ساحه وه، دا پېژندل کېده چې داسې یو شفاخانه ده، دغلته په بل رڼا ځای نشته. دا رقم یو ځای
داسې هم ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ټوله هم عادی خلک او نرسانو یا طبي کارکوونکي نه ول، وایي داسې ویل کېږي چې په دغه روغتون کې د دولت ځینې وسلوال مخالفان هم بستر ول.
زه داسې یو شی وایم چې زه چون شفاخانې ته نږدې یم، د هغه شفاخانې اکثریت مسایل نه زه خبر وم. تقریبا 4 نفره فکر کوم چې د خپله د شفاخانې کسان دي، او په دې کې داسې بېچاره غریب کسان دي چې په جنګو کې دوی زخمیان شي وو، او د لپاره چې بل هېڅ چاره نه وه، فقط په دې ټول کندز کې یوه شفاخانه فعاله وه، او اکثرا دوی تللي وو په همدغه شفاخانې ته تللي وو. د نور ولایتونه حتی راغلي وو، دا زخمیان چې شي وو دوی راغلي وو په همدغه شفاخانې کې. دی دوی ول شهیدانو کې په هغه څو نفره چې شهیدان شوي په مجموع کې ډېر زه دقیق نه پوهېږم، د 500 نه زیاتره هغه په مجموع کې 130 نفره زخمي شهیدانو فکر کوم. نو دا درته وایم چې 14 نفره د خپله د کارکون د شفاخانې چې په دې کې ډاکتران او نرسان هم ورسره شامل وو، او باقي مانده یې دغه بېچاره کسانو چې زخمیانو چې دي راغلي وو، عادي کارګر د شفاخانې دا چې کسان شهیدان شوي.
که چېرته د امریکا پوځ حاضر نشي چې د وژل شوو کسانو په مقابل کې د هر نفر په مقابل کې تر $6,000 زیاتې ورکړي، څه فکر کوي چې د قربانیانو کورنۍ به دا پیسې قبول کړي؟
یو طرف باور نه کوم، یو طرف باور نه کوم. که زما نظر دا دی چې که امریکایان $6,000 باندې د یو انسان وینه ارزښت ولري چې دوی غواړي چې یو عمدي کار هم کړی، داسې یو امریکایي یو ګوته د فامیلونه وایي چې موږ به یو ګوته پرېږدو، موږ به $2,000 ورته ورکړو، او یا دا چې موږ مطابق د شریعت د اسلام شی چې شریعت وایي موږ ته د هغه تاوان راکړي. $6,000 په دغه وخت کې هېڅ ارزښت نه لري. یو فامیل هغه مصارف د مړي شوی دی، د خیرات شوی دی، دغه خلک چې اوس په یو کال پورې دوی فامیلو ته ځي او راځي، دغه مصارف $6,000 شوی دی.
له کندز د چارو کتونکي ډاکټر نصیر.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکای سناتور جان مکین دا سنا دا بحرانی اړیکو لکمیتی وغشتل چه پاکستان تا دا F-14 جیت الوتکو پلورلو پاره یو غونده وکری. دا پا دا سیال که دا چه یو شمیر وکیلانو دا دی الوتکو دا سپارلو پاره اندیشنا سرگنده کرده دا. پاکستان ته د دغو الوتکو د پلورلو پریکړه امریکا د فبروري په 12 اعلان کړه، خو هند په چټکۍ سره پرې انتقاد وکړ او ځینو امریکایي سناتورانو هم دا د اوس مخالفت کړی دی. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس سناتور جان مکین خبریالانو ته ویلي چې دی د اوباما ادارې د پریکړې په اړه اندېښمن دی چې وایي غواړي پاکستان ته د جیټ الوتکو پلورلو موافقه منظوره کړي. د ده په خبره د دغې پریکړې وخت سم نه دی او د دې موافقې په پایله کې له هندوستان سره د امریکا اړیکې هم باید په پام کې ونیول سي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې جان مکین ویلي چې دا موافقه باید وځنډول سي او پریکړه دې د امریکا د راتلونکي ولسمشر ادارې ته پرېښودل سي. د ویلي چې په دې اړه غونډه به له سناتورانو سره مرسته وکړي چې د الوتکو د وړاندې سوي خرڅلاو په اړه باید څه وسي. د امریکا حکومت تر رواني میاشتې فبروري په 12 اعلان وکړ چې پاکستان ته د اضافي اتو F-14 جیټ الوتکو رادارونو او نورو تجهیزاتو د پلورلو پریکړه منظوره کړه چې د 699 میلیون ډالرو ارزښت لري. هندوستان په چټکۍ سره پر دغه موافقه انتقاد وکړ. په بل غونډه کې امریکایي سناتور راند پال پرون ویلي چې یو لایحه وړاندې کړې چې پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو پلورلو موافقې لغوه سي. امریکایي وکیلان د مارچ تر 12 وخت لري چې د الوتکو د دغه خرڅلاو مخه ونیسي. داسې اقدامات لږ تر سترګو کېږي ځکه چې داسې موافقې له هر ډول رسمي یادښت مخکې لومړی ښه څېړل کېږي او دا څرګنده نه ده چې آیا وکیلان به د الوتکو د خرڅلاو دغه موافقه لغ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند ډیوډ مکیبی ویلي چې د F-14 الوتکو خرڅلاو به له پاکستان سره د تروریزم او سخت دریځۍ پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي او دا موافقه د پاکستان، امریکا، ناتو او سیمې په ګټه ده. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې مکیبی ویلي د پاکستان اوسنۍ F-14 الوتکې په اوسنیو عملیاتو کې ډېرې ګټورې ثابتې شوي دي. دغه عملیات د سخت دریځو وړتیا کموي چې د تروریزم لپاره د پاکستان خاوره د خوندي ځای او په افغانستان کې د سخت دریځۍ لپاره د اډې په توګه وکاروي. مکیبی ویلي چې سپین ماڼۍ د کانګرس د اندېښنو په اړه خبره ده او له وکیلانو سره به د سلا مشورو لپاره په تماس کې وي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر د اوباما ادارې ته اجازه ورکړې چې د الوتکو د پلورلو له موافقې سره سم اجراءات وکړي، خو ده ویلي چې اجازه به ورنکړي چې د بهرنیو نظامي مالي مرستو له پروګرامه د امریکا په پیسو دغه الوتکې واخیستل سي. کارکر د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ته د رواني میاشتې په سر کې په یو لیک کې ویلي چې دی له حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندېښنه لري. حقانی شبکه یو سخت دریځ ډله ده او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې په حملو کې لاس لري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو موږ ته خپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پر له پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راستراوسی
بله، السلام علیکم. سنایم له هلمند ولسمشر غنی نن غوښتنه دا ده چې په هلمند کې د نجونو علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم، زه عبدالحد افغانم، د هلمند ولایت نه دلی ورسره څنګم. د هلمند ولایت کې وروستي نامنوي د پوهنې پر بهیر باندې هم ډېر زیات منفي اغېز کړی دی. تېره اونۍ یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسه وتلې سیمې دې ته ونیسي، ځکه چې تېره یوه میاشت موږ یو ټکی صدقه هم نه دی ویلي. نو د پوهنې پر وزارت باندې ډېر
محمد معصوم نمیزم اشرف غنی صاحب بدا کوشش مریضان لرو ہر سکھو تداعی مونږ کې دی په فراروز کې د اکثر پرمخ باندې نه څه دا کار د خلګې چې مسلمانان چوري عمر دا ایله لرو د زړه د استاد څخه چې دا نشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پرخته جی د هر چا مګر دا دی چې ورور ډېر خلک مو د بېتدایۍ څخه وتم کار کړم چې کوچنی مړ دی ستا دایې نه کوي وروره نو کمیلات د هغه په کار دی د اشرف افغاني صاحب په کار دی خدمات موږ ته وکړي. وسلام
السلام علیکم. زه راګل ننګرهار له جلال آباد ښار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبدالله دې دواړه ته ووایه چې په دې دیارلس کالو کښې د کرزي په حکومت کښې دومره یو پیلر لرګي چا نه وو پټ کړي نه یو ماز دا لرګي پټ کړي وو. نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلرو ټیلرو لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته ووایه د کونړ لرګي چاتراش دې غم خوري که نه یې خوري کونړ چاتراش په ټیلرو باندې په ښکاره توګه په تورخم باندې اوړي. همداسې قانونو تیږې اوړي همداسې نور شان اوړي همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. او السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره ازاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بس ټیم ته ګزار کړي په ډزو.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراته دي او مونږ ته لاره نه را پرېږدي. که مونږ ته لاره ازاده نه شي نو مونږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم. ما هیله دا ده چې د تقریب په ولسوالۍ کښې د ټکټرانو د موټرانو څه ناکي په ناکي خلک روپۍ غواړي دا ولې نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې بس هر ځای عسکر ودرېدی روپۍ د سړي څه اخي که ټکټرې که موټرې تا خو بایي چې داسې نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم. زه محمد ولي د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کښې یم در سره. موږ په ګرمسیل ولسوالۍ کښې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کړم چې زموږ په سیمه کښې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب دی. هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کښې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کښې وسلوال طالبانو موجود دي. قرارګاوې جوړې کړې دي. پولیس خپل د پوستو کښې نشي وتلی. دولت دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
ہلو السلام علیکم. زما نوم خیرالله ده. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسېدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاحو څخه استفاده کوي او دغه جنه کوي چې د لوی سلاحو اصابت عامو خلکو ته رسېږي. دا دې بند کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه خپل د احساساتو نه ډک پیغام ازادۍ راډیو ادارې ته پرېږدم. د افغانستان د حکومت او لړپړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپرېږدي او کله ته تورخم باندې راپرېږدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آینده کښې تکرار نه شي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت وله یخ کړي. افغانستان کښې مسلمانان وخت تېروي په افغانستان کښې مؤمنان وخت تېروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دله یو ماتوونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه زابل ولایت شادي ولسوالۍ خبره کوم. زما دا خواهش تر طالبانو ورونو او له حکومت څخه نور له جنګه لاس واخلي سولې ته راشي سوله وکړي نور یا اسمان او کنډ نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړه جنګ. وسلام.
السلام علیکم. من صدیق الله خان دی دمن ولایت مسای سره پاره کی کم ما وروره چی دې ټول راتګ غواړو ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشاله وي، ځکه چې یو دبل شرطونه نه مني بل دبل شرطونه نه مني. که چیرې ټوله شرطونه سره ومني یو دبل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي، که هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد د سلامه زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسن کوم هغه خلک چې لیسنونه ورکوي ډریوران، له هغه په نه په یوستېږي او نه په مخکې ویشتاټولو د ګاډي پېږي او لیسنون نو له ورکی ترافیکی دی خجو شغل لیسنو تخکاره کی باقی منی ته وبخل شي. دا شان دي خلک مونږه محکمه غاړو د دولت نه که محکمه نشي، دا شان دي خلکو دا شان دي خلک دا شان دي خلکو به غمو نشي. نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او اني تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو، ټول ډریوران مونږه محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د دوی پوښتنه وکړي او د دې باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دی د دوی د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو، همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمه سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه وله ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې، یا له 50 روپۍ یا پیسې وله ورکړي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکړي، هغه په شټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او چې دا محکمه نه شي، نو افغاني یو ځای کې دا شان دي موټرې نه جنګېږي، یو ځای کې دا شان دي کارونه نه کېږي. په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي. دا ولې چې دولت د دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي. مخم خان.
السلام علیکم. زه زیر محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما خواهش د نورو مقامات څخه دا دی د شهیدانو سیمو کوم امتیازات چې دي دا په ډېر ځنډ حواله کېږي او دا باید په دې باندې غور وشي. شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوتخور ناستې ټول لپاره په پیسو کې د غریب پلي کار نشته. او که چېرې دا زما غږ د لوړې نسبت اروای چاوري، زه مې دا ده چې پر دې کارو دي شهرنه وکړو.
السلام علیکم. زه د نګرار نه خبرې کوم. دلته په خیوي ولسوالۍ کې محلیان نه ډېر قومي خلک تنگ دي. پوستو باندې طالبان جنګو کې دا چې خیوي له کوم د عام خلک سودا او مریضان دپاره خیوي بازار له راځي، د عام خلک زوروي ډبوي وهي.
هلو، السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په کرښه یم. موږ د دغه طالبانو سره دومره په عذاب یو چې ګام او مین پټوي. دا حکومت څه رقم دی؟ دا په څه رقم حکومت کوي چې دوی خپل منطقه لا نشي څارلی؟ خلک طالبان ورځي نغمونه ورولي پوستې ته، هلته پوستې پټاوي، نغم ګر سره ورولي په میوند کې، د دې مخنیوي ولې نه کیږي؟ والسلام.
سلام علیکم. آیات الله ام کنن لا او د حضرت رادیو ټول کا کوم کو کو سلام نه وړاندې کوم. با سلام نه مهله زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن جوړ نه کیدا یو ارزېدی کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د نن زوی وړي. والسلام.
السلام علیکم. سید رحمان دی زابل ولایت خیابان ولسوالی زخر خاص سره تماس کیما. دمال اشرفنی دی ډاکټر عبدالله حکومت دا خوایشته چې باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضې خلکو ته ډېرې ستونزې پېښوي، دغه اربکیان او دغه مغله له دغو لارو ایسته کړي. نو دا زموږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده، ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلي یو. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم. زه هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ
مصر دا زورواکی ظلمونه کوي. موږ د 15 کالو میله وه. موږ ته اوس کوچې راړنګې کړلې. موږ مالداري نه لرو. سپکې سپکې مالداري لرلې. هغه اوس ختم شولې. موږ سره زورواکان ظلم کوي. موږ کوچې او کالي او کوچنیان هم بغارې وي. اوس موږ دغه د وزو که اشرف غني زموږ افغان دغه نه مني راځي چې آیا تانې موږ سره واسه زموږ عبدې ولولي اسلام په احترام.
زه سرګردان د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا اوس څه حال دی، دا څه قیمت دی. زموږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کېږي، خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو. هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی. وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا ویشتل کې، مطلب د دوی ویشتل او انداخ په لوی لوی توپونو باندې دی، او یا موږ له شپې له خوا څخه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنا هغه څه کم کم خلک تعداد پرېشي، خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنې اوس خوا دې پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنې دغه د اوبو لګاو چې موږ دوی ټول په وار باندې دی، یوه د دقه هم نه ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري، زموږ ساحې، زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي، ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو، هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام به احترام.
وعلیکم السلام. محترمه، ستاسو ژغ مدد خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نخرے مکھی سن تمینی جغوی بزر کی می تمینی ولولی را پاربی پشے پشے نغ میرا تمینی جغوی بزر کی می تمینی ولولی را پاربی ساد پنگڑو شنگ شنگ ساد پنگڑو شنگ ہر سہارا بشوی پزڑک می دمینی ولولے را پاروی او پزڑک می دمینی ولولے را پاروی او سادہ پنگ